كوريا واك شلو نموري پنونس نموري پنونس او نه اويم کال کې ترور شو.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانم په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په کندوز خبري کو. کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې د تخار، بغلان، بلخ او سمنګان ولایتونو ترمنځ پروت دی. دغه ولایت په شمال کې امو دریا د افغانستان او تاجکستان ترمنځ بهیشي. کندوز اته زره څلوېشت کیلومتر مربع مساحت لري. مرکزی هم کندوز ښار دی. کندوز ولایت د افغانستان د نورو شمالي ولایتونو په پرتله ناامن ګڼل کیږي. لا هم د دې ولایت څو ولسوالۍ کاملا یا تر یوه حده د دولت له کنټروله وتلې دي. د دغو ولسوالیو په منځ کې یوه هم ارچی ده. د تېرې دوشنبې په ورځ په ارچی کې د افغان هوایي ځواک په حمله کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. دفاع وزارت وایي چې په حمله کې د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي، خو طالبان وایي چې ملکیان وژل شوي دي. په دې خبرونه کې د کندوز د والي ویاند نعمت الله تیموري او په کندوز کې میشت د چارو کتونکو ډاکټر نصیر زموږ میلمانه دي. تاسو اوریدونکو هم سر له اوسه د فیسبوک للارې او دغه راز د افغان بیسیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې خپل نظرونه راستولی شئ. ستاسو نظرونه له خپلو میلمنو د درنو اوریدونکو سره شریکوو. د ټلیفون شمیرې او د سکایپ ادرس وروسته درته وایو، خو زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/azadiradio facebook.com/azadiradio او د افغان بیسیم اته سوه اتلس شمېره هم په یاد لري. اس ام اس یا لنډ پیغام پرې راواستوئ. لومړی خپلو میلمنو ته هرکلی وایم. د کندوز د والی ویاند ښاغلی نعمت الله تیموري د ټلیفون له لارې را سره دی. تیموري صاحب، که زموږ اوریدونکو ته لومړی په مجموع کې د کندوز ولایت د نن سبا د امنیتي وضعیت په اړه معلومات ورکړي. ما اشاره وکړه چې د کندوز یو له هغو ولایتونو څخه ده، البته په شمال کې، چې نسبتا ناامن دی. څو ځلې حتی مرکز هم د دولت له کنټروله وتلی دی. نن سبا وضعیت څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام لمي تاسوسا او دي خبروني درانه ملمانه تا دكتر صاحب نصير احمد او دا ازادي راديو قدر من عوديدن كتا سلامونا او اسلامات لاندي
سلامات وسي
لله الحمد. دا دار لسو چلور نبيان قال او فينز نبيان قال تا فارس لا وزيات خندوز ولايات كي شدای امنیتی ځواکونه شپه ورځ هڅه کوي تر څو خلکو ته د هوسا ژوند او د امنیت په برخه کې پوره زحمات وباسي. زموږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ دوی زحمت باسي او تلاش کوي تر څو په کندوز کې امنیت اداره شي. د دې تر څنګ لا هم په یو شمېر سیمو کې ستونزې شته دي. د وسلوال مخالفینو شتون اشتاده، خو د دې لپاره لازم پلانونه او لازمي اماده دي زموږ امنیتي ځواکونه او محلي اداره.
بله، نو دا اماده کې او دا اقدامات به څه وخت کیږي؟ عموما د دولت وسلوال مخالفان په ژمي کې په ښه حالت کې نه وي، لیکن دا د ژمی تیر شو په اوړي کې اکثرا وضعیت برعکس وي. د هغوی حملې زیاتیږي، د هغوی شمېر زیاتیږي. بیا فکر نه کوئ چې مشکلات به مو ډېر وي؟ موږ
تیر ژمي کې عملیات درلود. د کندوز ولایت بیلابیلو ولسوالیو او د مرکز اړوند سیمو کې عملیات درلود، تر څنګ مو ښه لاسته راوړنې درلودې.
مثلا کومې سیمې تاسیه شوې دي د مرکز نه د دولت وسلوال مخالفان څومره لرې شوې دي؟
د مرکز څخه مثلا د چاربلې ولسوالۍ د قری خطاب، قریتیم، ناری صوفي او تر څنګ یې سجانۍ کلی، اولیا او سفلا، دغسې د چاردوی ولسوالی یوش میر نوری سیمی و دا دی ترسنگ پا تیر جمعی که موش دا امام سی ولسوالی پا کنجاک، نوابات او یوش میر نور سیمو که معملیات درلو دا چیشل اصراوی مدرمودی او دیره دغا ساحی پاکستوی دا ولسوالیو او دا مرکز اروان خوشغلطان او دغا سی شنواری دغا سی مطوام عملیات و چی دغا سایه هم پر حد پوری پاکستوی چی
بله دی کندس یو بل مسئله داری ورسته دی ارچی ولسوالی مسئله و چی یوش میر خلق و هم دراز خصوصان طالبان وی چی دا افغانستان هوایی زواک پا یو مدرسه حمله کرده و ملکیانی وشلی دی پا دی اره که تاسی زموش آوریدون که تاو واسه چه واقعا وضعیت سنگ و او ملکیان وشل شوی دی او که دولت وصلوال مخالفان
ده دشترچی و رسوالی پا اره باید دوم رو وایمه چه متاسفانه یوشمیر ملکی وادوال شهیدان او یوشمیر نور خفیان سوال به دیل فاره ده ولایت رهبری
بله بله تیموری سب
زست تاسو جاغ لرم
بله بله ادامه ورکه تاسو وایست چه پده پیشه که چو کشل شوی دی او بل داره چه دی پیشه دی تحقیق لپاره پلاوی تاکل شوی دی دی پلاوی دی تحقیقات و نتیجی چه دی
پر همدی موضوع می غشتل خبری وکرم ده دوشنبه توراز ده حمل پر دیار لسن نیتا بندی هوایی برید وشو ده شترسی ولسوالی اردان ده خانه یسی مدی ده دیل فارا تا لومی سر که دوم رویه لیسو چی میگه روانه وکر چی متاسفانه از موشی یشمیر ملکی که وادوال شهیدان او کپیان سوال ده دیل فارا هیئت محلی اداری تاکل ایده چی فرست که ملی امنیت دی ده ترقی یو بصلاحیت کس دی ده امنیت منگانه یو بصلاحیت کس دی ده ولایتی شورا دو تن وکیلان دی چی یوی عالم دی او بل مخور ده ولایتی شورا ده وکیلان سخه او ترسنگ دی ده سندروز ده مخور او سمیوی سخه هم یو گت پلاوی وشتره دی چې تاسو د دې موضوع د دقیقو وڅېړل سي وکړل سي چې دا موضوع څنګه راپیښه څنګه پیښه شو او بل اخره ملکي خلکو په دې غونډه کې څه کاوله او ولې متاسفانه زموږ ملکي خلکو ته څه تلفات وشو
درسته
د دې د فارغ ولایت مقام په لومړي ورځ یو هیئت وټاکل تر اوسه د دوی څېړنې دقیقه سوي نه دي چې زه له رسنیو سره شریکې کړم تاسو دغه څېړنې موږ مشخصه کوو چې څومره کسان په کښته کې سوي څومره شهیدان سوي دي دغه اوسه پوره نه دي د دې تر څنګ اجازه ما ولسمشر هم د بی جنرال خدایداد هزاره تر مشرۍ لاندې چې په کښې دوه تنه د ولسمشر مشاورین وه او د ملي امنیت د څارنوالۍ دغسې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې کسان هم په کښې شامل وه دوی هم پلاوی رالی کندوز ته او په کندوز کښې دوی هم هم خپل تحقیقات پیل کړه د تحقیقاتو نتایج تر اوسه پورې مشخص نه دي دوام لري چې کله تکمیله شو وروسته له هغه څخه به انشاءالله په دې موضوع خبرې وکړو
بله صاحب ډېره زیاته مننه اوس به ډاکټر صاحب نصیر ته نوبت ورکوو ډاکټر صاحب نصیر تاسو ته ما هرکلی وایم مخکې تر دې چې د ارچي په قضیې خبرې وکړو مخکې ښاغلي تیموري وویل چې په ژمي کې افغان امنیتي ځواکونو د کندوز د امنیت په برخه کې څه نا څه لاسته راوړنې درلودې ځینې سیمې تصفیه کړې دي تاسې چې په کندوز کې اوسئ څه فکر کوئ چې البته له تیرو کلونو سره کندوز پرتله کوئ چې واقعا هم امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې لرلې دي او څه یې امنیت بهتره کړی دی او که څرنګه
لوړي سر کښې زه به هم خپل احترامات وړاندې کړم ټولو محترم مېلمنو ته او ټولو آزادۍ راډیو اورېدونکو ته په دې کښې شک نشته چې په تېر کال کښې د هوایي قواوو د دولت یو څه لاسترونې درلودلې دي په مخالفینو باندې د شپې د خوانتي عملیتونه کړي دي او دا معاصره ورته یو اندازه کړي. ولې هغه بنیادي تغییر چې موږ غواړو هغه تر اوسه هم لا احساس نه دی. د دې لپاره چې د کندوز شاوخوا کې هر نږدې ځای چې موږ پاتې ګورو اوس هم تحقیقات موجود دي. نو په دې اساس موږ راته اساسي لاسترونې ویلې نه شو ورته. نو ما په نظر د سولې لاره به بهتر وي نسبت د جنګ ته. ولې چې د جنګ له طریقه تر اوسه داسې یو د حل لاره په هېڅ دنیا کې تر اوسه پیدا شوې نه ده.
بله دا خو سیده په دې کې خو شک نشته د سولې لپاره هم کوششونه روان دي. دا خو بل موضوع ده. د سولې لپاره هم کوششونه روان دي. د افغانستان حکومت په ورستوي کې طالبانو ته یو شمېر وړاندیزونه وکړل. طالبان تر اوسه پورې په پټه خوله دي رد کړي نه دي خو منلي هم نه دي. د سولې مسله به جلا روانه وي، لیکن د جنگ په برخه کې د کندوز د شهر خصوصا د اوسیدونکو یو همیشه یو تشویش وي چې بیا به طالبان بان راشی، بیا به شهر ونیسی، بیا به جنگ وی، بیا به د دوی کورونه او دکانونه نړیشي. دغه تشویش اوس رفع شوی دی او کله همشته
تشویش خو هیڅ کله نه رفع کیږي. دا مشکل خوشته اوس هم دا تغییرات موجود دي. نو هر لحظه کولای شي چې دښمن تهدید وکړي دا ښار صحیح هغه ځایونه چې مربوط دولت دي، ولی دولت هم خپل تدابیر لري. نو بیا هم جنگ خو داسې یو حالت دی چې یو ورځ کې غافلګیرانه حمله یې چې وکړه ډېر ځایونه کولی شي چې ډېر ځایونه تشه شي، ډېر ځایونه مخته لاړ شي، بېرته لاړ شي. په دې باندې موږ باور نه شو کولی. وخت چې په ساحه کې مخالفین موجود وي دا طبعا دا یو اساسي خبره ده چې تهدید موجود دی.
بله صاحب، تیموري صاحب، که تاسو ووایاست چې علت څه دی چې په کندوز کې ناامني زیاته ده، د دولت وسله وال مخالفان نسبت نور شمال ته په کندوز کې زیات کنټرول لري، د دې علت څه دی؟
د کندوز د وضعیت په اړه که وګورو، ورته کندوز یو د هغو ولایاتو دی چې په شمال کې او په شمال ختیځه برخه کې مرکزیت دی. یو خو زونده څلور ولایتو تخار، بدخشان او کندوز دی، بغلان دی. بله موضوع یا دلته د عواملو موضوع ده چې لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه چې علت څه دی په کندوز کې د نورو ولایتو په فاصله، دلته وضعیت یعنی کړکېچن دی. دا کله چې وڅېړو د دې دغه تاسو زمینه دا ډیر شاته ځي، لکه کله چې وسلوال مخالفین یا د طالبانو تحریک په کندهار کې را پیدا شو، کابل ته راغلی. نو کندوز په شمال کې یو د هغو ولایاتو څخه و چې په هغه وخت کې زموږ یو شمېر مجاهدینو دلته د طالبانو بیرغ پورته کړ. پنځه کاله حاکمیت د طالبانو چې په کندهار، کابل کې درلوده، په کندوز کې دغه پر ځای و. دلته ډېری استخباراتي کسان په هغه وخت کې موجود وه. دا چې په کندوز کې د مدرسو د مکاتبو دروازې بندې وې، په هغه وخت کې طالبانو پر داسې یو سیستم کار وکړ چې دلته مدرسې فعاله کړي. په مدرسو کې بېلابېلو برخو کې ځوانانو او ماشومانو په هغه وخت کې درس وایه. دغه درس چې کله اطلاعاتي ځواکونه افغانستان ته راغله او بالاخره د امریکا کې بمباری شوې او دلته اطلاعاتي ځواکونه راغله، نو دغه کسانو مدرسې یو شمېر یې پرېږدلې، یو شمېر یې د کندوز څخه ووتل، لاړه پاکستان ته د درس لپاره، د تعلیم لپاره، چې دوی تر څو د خپل کتابونه چې فرض مثال دوی تر لومړۍ دورې پورې په دې پنځه کلنه دوره د طالبانو کې په کندوز کې درس ویلی وو، دوی خپل درسونه مدارس پاته شو، دوی لاړه پاکستان ته تر څو خپل دغه تعلیمي برخې تکمیله کړي. یو شمېر چې پاکستان ته ولاړه، هلته دوی وکولای شوه چې خپل دستاربندي وکړي، مولایان سي، او یو شمېر نور یې چې کله ولاړه هلته تر دوی کار وشو، د استخباراتو له طریقه څخه تر دوی کار وشو چې دوی مدرسې ونه ویلې، دوی د طالبانو د تحریک بیا د لخر څخه پیل کړي. یعنی دا جګړې چې کله بیا ایسای سره پیدا شي په کوم دوس کې دا هغه کسان و چې کله وروسته له اطلاعاتي ځواکونو سعودي پاکستان سره د پاکستان سره چې کله راله په هغه وخت کې هم یو شمېر خلکو کې د بې اعتمادۍ فضا رامنځته شوې وه. یعنی د دولت او ملت ترمنځ اړیکې سره سمې نه وې. دغه اړیکو یعنی اړیکې په سمه توګه ورته پاملرنه ونه شوه. یو تعداد مخورو ته پاملرنه ونه شوه، یو تعداد قومونو ته پاملرنه ونه شوه چې د منطقي استخباراتو د دغې نقطې څخه ځان ته یوه ګټه واخیسته. د دغې ګټې پر اساس باندې یو کس، دوه کسه، پنځه کسه چې کله د پاکستان څخه بېرته راله دوی آهسته آهسته دغه نقطه ځان ته یو پاینټ وګرځوه، په ولس کې ځان ته ځای پیدا کړ. چې ولس کې ځان ته ځای پیدا کړ دا و چې په اتاتاوم کال کې، په واتاوم کال کې طالبانو په قندوز کې یعنی زور واخیسته. دوی بالاخره وکولی شو چې په یو تعداد کلو ولسوالیو کې، باندو کې، دوی خپل استوګزاري وکړي. دغه استوګزاري اصلا هغه پنځه کلنه دوره د طالبانو ته ګرځي چې په اوس کې دلته یو مرکزیت ورته جوړ کړي. دوی وکولی شوه چې د خلکو د دغه ناخوالو څخه او دغه د بې اعتمادۍ له فضا څخه ګټه واخلي، چې دغه ګټې پر اساس باندې آهسته آهسته دلته اوس د مخالفین شمیر ضربونه ته ورسېده. یو شمېر سیمې هم تر کنټرول لاندې شوې چې په هغه سیمو کې هم دوی اوس کولی شي ازادانه فعالیت وکړي او داسې فعالیت وکړي چې د ولس خپل خوا ته جلب کړي. ګرچې ولس دوی یرغمل کړی دی، بیا هم سړی ویلی شي چې دا یوازې دا موضوع نه ده، بلکې د دوی تبلیغات، د دوی هغه کلینیک.
ډېره مننه تیموري صاحب، کافي ده. سلامت اوسئ تیموري صاحب. یو څو پیغام ولولم. ډاکټر صاحب نصیر، بیا هم د ارچی په ارتباط له تاسو څخه پوښتنه لرم. یو اوریدونکی چې صدیق الله نومیږي د فیسبوک له لارې لیکلي دي، البته په اردو الفبا باندې لیکلي دي، وایي زه خپله د دارالحفاظ استاد یم، زما سره په گاونډ کې داسې خلق اوسېدل چې هغوی دې مدرسې نه ډېر نفرت لرلو او ویل به چې دا ټول استشهادیان کیږي په آینده کې. نو قسم درته کوم چې کله د کندوز واقعیا پیښه شوله نو یې ما ته خپل ټول ماشومان راوستل، ویل به چې مونږ ماشومان تاسو ته درسپارو چې ورڅخه استشهادیان جوړ کړئ. بل اوریدونکي هغه ملنګ لیکلي وایي د کندوز په پیښه کې یو طالب هم نه دی وژل شوی، ټول ماشومان او علما دي. دی وایي چې زه عیني شاهد یم. اماراتی زلمی په نوم یو اوریدونکي لیکلي دی، وایي اشرف غنی وایي چې زه مسلمان یم، که مسلمان وای نو د کندوز په مدرسه به بمبارد نه کیده. د ارچی دی مدرسې په ارتباط که څه هم ځینې عکسونه جعلي هم ښکاره سول، معلومه شوه چې دی حتی د نورو هیوادونو عکسونه په دې نامه خپاره شول چې دا د ارچی په مدرسه کې وژل شوي دي. حتی د کابل د تشیع جماعت عکس هم خپور شو، حتی په پاکستاني رسنیو کې خپور شو او وښودل شو چې ګواکې دا د ارچی جماعت دی او په جماعت کې امریکایانو بمباري کړې ده. لیکن په عین حال کې داسې عکسونه هم ښکاره شول او خبره شول چې هغه حقیقت لري او په هغه کې معلومیږي چې ماشومان هم په دې مدرسه کې وژل شوي دي. ډاکټر صاحب نصیر، ستاسو معلومات څه دي چې آیا په دا مدرسه واقعا د طالبانو مرکز و او آیا د بمباري په وخت په دې مدرسه کې د طالبانو ځینې مشران او قوماندانان راټول شوي وو او کنه لکه څنګه چې طالبان وایي چې نه هلته یوازې د قران کریم حافظان او عادي طالبان راټول ول؟
په دې معنی سره د دې سوال نه دا خو یو لوی بحث دی، یو ډېر ګرم بحث نن په تلویزیونونو کې پر دې ځانه کې د خلکو په منځ کې په منګه مختلف اطلاعات کې د رسنیو له طریقه خپل شو منګه واورېدل. مثلا ټولو خپل تلې وو مدارس ورته ورته، یا مثلا وزارت دفاع سخنگو په یو بل شکل بیانوي، عیني شاهدان په بل شکل بیانوي. ولې هغه رقم چې ما پخپله په اوله ورځ کې چې دا حادثه وسوله په اول د خایو کې ما ته یو دوست مې په شفاخانه کې کار کوي هغه راته زنګ ووهه چې دغه څه حادثه شوه څه احوال لري اته ما د څونو چې ما وي د زنګ باندې وو څه حادثه شوه دوی وویل چې موږ اوس ما ګورم چې هم دا وصل نیکرم راوتل زه نو ځکه نه دی د دې ورور د پیژنما چې به هم یو دغه راځم اواز د تلویزیون په دلي کې مو بیا مولوی شو عالم شو فلم سره جماعت یې هغه دی امامت دی دې جناب هغه نو کله چې ما یې نه پوښتنه غواړم کله بیا په دغه ورځ د شفاخانه ته ولاړم شفاخانه کې رسې ډیر ماشومان ډیر زیات په دې جمله دي په پیانو کې یا ما دې سره رابطه کې شوم چې ټول کسان چې یو بل سره دي حوالی باندې دراته ویل چې څلکه شهیدان شي دي ممکن چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زخمیان دي دا حقیقت ما هم پوښتنه وکړه چې مالې مثلا طالبان څومره کسان په دې کې لیدلي دي یا هم وو خو طالبان دې ویل چې چون غونډه د اسلامي غونډه د قاریانو د فراغت علاوه په دې کې تعمل حق څومره کولی دي څوک ما کولی نه شي طالبان هم پکې راغلي وو ولې هغه مله کسان چې په دې تبلیغات کې چې ورته وایي چې دومره کسان لګېدلي دي هغه څه نه ده چې یو څلور پنځه نفره ده معمولي کسان چې دي راغلي هم دغه کسان لګېدلي دي په غوښتې سره نو حقیقت بیا به برسېره چې دغه حیات چې راغلی حقیقت یاب د پولیس خلک او د اشتیاسي خلک ټول درېدلي دي او په دې غم کې ټول ځان شریک بولي زما په نظر چې شخصیت ده مې دا وایي چې ولو چې هغه د بل مشر طالب نو که په دې باندې ښکاره د ماشومان لپاره باید بمباد نه وای شو یعنی دا چې یو لوی غنی ده چې په هر فامیل باندې په هر عضو د کمیز باندې شاید چې نور افغانستان کې خپل تاثیرات لري په نور نړۍ کې خپل تاثیرات لري از ما په نظر هغه ځای کې چې دغه ماشومان لازم نه وو کشفي ارګانونو دوی کولی شي چې دغه کشفونه چې څه دي نه به زیاتره کړي وو دوی به تحصیل کړي وو کله چې دوی نه وتل به وجي هر کاری چې کور باندې خلک ورسره کار نه درلوده ولی په دغه سې او حالت کې زما په نظر ولو هر څومره سې او غټ کسي مخالف دي دولت دي چې کله د ماشومانو په منځ کې دي ملکي خلک په منځ کې دولت ته دا لازمه نه وه چې داسې یو کار کړی وای
بله صاحب ډېره زیاته مننه اوس هم یو شمېر پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو اتل شمېرې له لارې مو راستولې دي یو اوریدون کې قلم زوی له کندهار مرتضی خان قلم زوی له کندهار کلی دی وای کومه پیښه چې په ارچی کې رامنځته شوه دا ټول ماشومان په مرمۍ وشتل شوی دي د مخالفینو په دزو باندې وشتل شوی دي په بمبار کې نه دی وشتل شوی دا خبره ده چې ځینو دولتي چارواکو هم کړی ده او عبید الله سروری د لغمان لالی شنګول سوالی لیکلی وای د ملمنو څخه مې پوښتنه ده چې د ارچی د پیښې د قربانیانو شمیر څو تنه دي څو تنه مخالفین او څوتنه ام وګړي دي په دې ارتباطم خبري وشوې تر اوسه پرې لا تحقیقات روان دي عبد الواحد مدقق له کابل لیکي وای کوم حیات چې د کندوز دشت ارچیته استول شوې ده څو د پیښې لپاره د پیښې تحقیقات وکړي بعد شه دقیق تحقیقات وکړي او لسته په حقيقي ډول وړاندې کړي بل اوریدونکو غلام سرور نه بيزوي لیکلي دي وای د ارچی پیښه ولې دومره لوی شو طالبان هر ورځ په کابل او نورو ښارونو کې ځان وژن کې حمله کوي او بیګنا انسانان وژني خو دوه ورځې یاد شي درې ورځې د ټولو هېر شي نه چا تحقیق وکړ او نه چا پوښتنه بل اوریدونکو غلام سرور نه بيزوي لیکلي دي چې د کندوز د ارچی په پیښه کې که بیګنا انسانان وژل شوی دي د خوابدې ورده او باید چې حکومت مسول کسان محاکمه کړي او که د دولت وسلوال مخالفان وژل شوی دي نو مهمه نه ده اوس به مخکې تر دې چې اوریدونکو ته ورشو یو پوښتنه بله هم له ښاغلي تیموري څخه لرمه ښاغلی تیموري تاسې د ډاکټر صاحب نصیر څرګندونې واورېدې دوی وایي چې اکثره روغتون ته راوستل شوي کسان ماشومان دي آیا همداسې ده
لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه روغتون ته کسان راوړل شوي دي ماشومان هم دي غټ خلک هم پکې شته دي او هدف دا دی چې د زموږ تفقه د دې لپاره دي چې که چیرې دغه غونډه مخالفینو نیولې وه یا د مخالفینو غونډه وه او یا که ولسي غونډه وه مخالفینو ګډون کړی وو او یا که مخالفینو نیولې وه
لیکن یو مسله دا ده او بخشه تیموری صاحب سوال دا ده چې د تحقیقات به څنګه کیږي؟ دا ډیره مشکل نه ده، دا سیمه د دولت د کنټرول نه وتلې سیمه ده. که یو تلویزیون مرغلی د هغه سیمه یې کتلې ده او فلم یې اخیستی دی، نو دا خو که سړی داسې شک وکړي ممکن د دولت وسلوالو مخالفانو خپل کسان لرې کړي، خپلې وسلې لرې کړي، بیا نو چې څوک ورشي نو څنګه به هغه معلوموي چې واقعا هلته ملکیان وژل شوي دي او که وسلوال هم وژل شوي دي او د دوی وسلې او مهمات هم تباه شوي دي؟ دا به څوک څنګه ثابتوي؟
دلته موږ په رښتیا هم یو ستونزې سره داسې باریکي تخنیکي ستونزې سره مخې واسطه. یو خو دا چې د حیات زموږ د ولایت څخه ساتلی دی، په دې کې مخکې مې یادونه وکړه چې مخور خلک پکې دي. د کندوز مخور، د شرچي ولسوالۍ علماوي، دغسې مخور سپین ژري، دا خلک. بله موضوع په دې برخه کې مو د هغو اوسېدونکو څخه هم غوښتنې کړې دي چې په دشترچي کې اوسېږي، تر څو موږ وکولای شو د دغې غونډې فلمونه، تصاویر ترلاسه کړو. بیا موږ یو تحلیل ورته کولای شو چې بالاخره دا غونډه څنګه وه، ولې وه. یو خو دلته چې کوم معلومات تر موږ په ځای رسېدلي دي، وسلوالو مخالفینو دغه غونډه کې درې کمربنده پرېښودل چې په دوهم کمربند کې د ټولو خلکو څخه موبایلونه وسولله. یوازې دوی خپله فلمبرداري کوله، دا چې دوی هدف د فلمبرداري څه څه وو دا هم تروسه مشخصه نه دی. خو انسان لري خپل تبلیغاتي برخې لپاره به دا کار کوه. بله موضوع دا ده چې موږ هڅه کوو چې بالاخره د دغه غونډې ویډیو پیدا کړو، د دې غونډې بالاخره داسې یو کار اسناد پیدا کړو چې هلته ګرچې وزارت دفاع او زموږ فرقې یو ویډیو راخیستې وه په هماغه ورځ باندې، ولې موږ غواړو دغسې ویډیو چې په هغه صحیح کې څه وي پر دې کار روان دی چې وکولی شو داسې ویډیو ترلاسه کړو چې په دغه سیمه کې څه روان وه. څومره کسان وه که په رښتیا دا د سرګندي وه، څومره کسان وه چې پارېدېده او تر څنګ یې دلته په هغه ویډیو کې چې وزارت دفاع نشر کړې ده نه، په هغه کې وسلوال مخالفین ښودل کېږي، په هغه کې موټرسکلونه دي، وسلې ښودل کېږي. زموږ هڅه دا ده چې د دغه ویډیو د عیني شاهدانو څخه ترلاسه کړو. خو متاسفانه چې دلته خلک تر ډېره پورې چې موږ ورسره اړیکې دي رجوم ورته کړې دي، څخه موږ غوښتنه ده چې موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي. زموږ هڅه پر دې ده چې دغه مجلس کې ویډیو وکولای شي ترلاسه کړو، هغه عکسونه، دقیق عکسونه د دغه مجلس ترلاسه کړو. موږ ته به یو اندازې تحلیل باندې کولای شو چې بالاخره دغه غونډه ولې وسوه، څنګه سوې ده.
بله، ډېره زیاته مننه. اوس به اورېدونکو ته نوبت ورکړو، هیله ده چې لنډې خبرې وکړي، ځکه چې پیغامونه ډیر زیات دي. فیسبوک لاري هم خصوصا د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې لاري او ملمانه هم باید دغه ته ځواب ووي. مهرباني کوي صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. لکم زای خبري کوي؟
زه کابل نتايش ته سلام محمد خبري کوم. او دی والي صاحب ویان ته، دی والي صاحب لویان چې دغه پښتنه ده سي دغه دوکه کېږي چې دوی دغه مخالفین جنگ کوي، دوی ته د سلاوي په کوم لار باندې راځي او دا سلاوي هلته دوی کوي، دا مرمۍ دوی کوي، دا ول اخلاصيږي نه. دا دوه کلو کې او کړه دي دغه لار لري چې ته دې کوم ولایتو چې قطعاتو شو ورته راځي، تاسو ولې هغه لار نه بندوي؟ دا غني وقفته نه ده. او بل پښتنه هم دغه ده کدار نه نو باید خلک خو دې کې ډېرې تفسیرې کوي او کدا شي چې د پوره د دوه کاچو چې تاسو درچې دې مکاچو او غوته ورچی دا غني وقفته نه ولا. او بل پښتنه هم د افغانستان له خلکو نه هم دغه هله کوي چې چیرته بیرغ د طالبانو ولاړی، هلته کښنه کار مور لګي، کچته دولت بیرغ ولاړی هلته مور لګي. په دې باندې پیږیم چې په افغانستان کې هوایي واري چا سره د تیاری ګرځي نو شالت سپین بیرغ ولاړی، تاسو خپل ماشومان څنګه کول لګي؟ د سبا ګلم کوي په دولت کې څوک ولاړی هغه هم کړي دولت بیرغ ولاړی هلته باید هم خلک ورنځ کې طالبانو بیرغ ولاړی.
ډیره مننه. ګور ودان نو په دولت بیرغ خو د افغانستان بیرغ د پارځای کې باید وي. بل اوردون کله روز ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، مهرباني کوي صاحب. مهرباني کوي صاحب.
سلام تاسو اوردونکو ته
سلامت وسه. مهرباني ځان معرفي کوي لکم زه.
زه راتم څنګه
شسه. مهرباني
ما سوال د نرمات خو د نرمات ویان خو د سلام دي ما دا ما کومول یا برسي کول کسي دا نه سړی چا وي نه سړی جون دی کی نه سړی زخمونه ټکو اخي بعد اول لوسی باید دی اول سره څوک بمبار چې باید په دقت سره وکړي چې ملکي کسان ته زیانونه رسېږي او د ملت او د دولت ترمنځ واټن پیدا نه شي. اول سر ته یې پوهېدل چې مثال په دې کې یو بېګناه کس باید بمبار نه رسوي او چې څه وایي دی ګمان نه کوم چې اول سر تحقیقات اوس پرې تحقیقات هم اوسې هغه زخمونه جوړوي.
بله صاحب، لیکن دا چې دومره په دې بحث کې شي وایي تحقیقات کوو، فکر نه کوي چې دا خپله کومک کوي چې په آینده کې بیا داسې کار ونه شي؟
ګمان نه کوم. د ارض تحقیقات په افغانستان کې شوي دي، زما په نظر هغه په سم روغتیا ډول هغه سم تحقیقات یې ملت ته نه دي ویل شوي، هغه روغتیا نه دی ویل ماسک هغه یو بررسي دی یو دغه دی چې دوی سره
کوي. صحیح، ډېره مننه کور دي ودان. بل اوریدونکی لرو، بیا به ورشو میلمنو ته، مهرباني کوئ تاسو هم
سلامونه اونې کې هیلې اسما فاروان تا ته درنو میلمنو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. خالد نیازی مل فاروان نتا سره دی اړیکې پر ته بعد.
مهرباني کوئ نیازی صاحب، مهرباني.
مننه لتا اسما فاروان سره لومړی زی او سفران اروم او یو پښتنه له خاغلی وای لوانی وای نه لارم. ګوري متاسفانه زه خو باید څه وایمه چې په دې تېر شپاړس اوولس اتلس کالو کې په لسګونو داسې قصدي انتقامي پېښې وسو په د افغانستان په ټولو برخو کې. همدغه کمیسیون و هیات و هلته تللو را تلل هم دغه وخت تړلو بېرته داسې را تلل اته خپل ګزارش رسنیو سره مې شریکوه. خو په هر صورت دا نن سبا دا حالات خبرې دي بعض دي، لکه څه ما دیوالي صاحب ما ټولې خبرې واورېدل، دا ټول حقیقت نه لري. تاسو ګورئ ساعت دشت ارچی ده، هلته لویه مدرسه وه، په لسګونو په سلګونو هلته کسان راټول شوي وو. تاسو خدای لپاره اقلن اقلن سل تنه ماشومان، پنځوس تنه ماشومان خو هلته ول، شاس یو سلو پنځه تنه یې طالبانو مشران بلته راغلي وو. خو دې لپاره چې موږ وایو حقوق و بشر قانون دا او دا او هغه او هغه، ولې بیا دا په لیل کېږي؟ دا دین مخامخ هلیکوپتر جګېږي او هلته ځي غونډه مراسم بامبول لاندې اچوي. تاسو ګورئ په هلمند کې، په زابل کې، په کندز کې مخامخ طالبان شپږ ساعته، اته ساعته، دولس ساعته ملي اردو سره، پولیس سره، امنیتي ځواکونو سره جنګ کوي. نهلته تیاره ده، نه جیټ ده، نه بمبار ده، نه کومک ده، نه قطه ده. ولې متاسفانه ګورئ یو عادي او ملکي مراسم هلته اوسېږي. زما پوښتنه دا ده پار صورت په وخت تېر نه شي له ښاغلي وایان نه دا کار د خارجیانو په دستور سوی ده، دوی له خارجیان نه څومره پیسې اخیستې دي او باید دوی ته
هغه ډېره مننه کور ودان. نیازی صاحب سلامت اوسې. له ټولو اوریدونکو منندوی اوس په ورشو میلمنو ته. مخکې در دې چې تیموري صاحب به اکثر پوښتنو ته ځواب وایي چې له دوی سره اړه لري، د دې محمد چې لومړنی اوریدونکی و له کابل یې ټلیفون کړی و، ده وویل چې طالبان په کندوز کې وسلې له کومه کوي. د ده شک دا ده چې ممکن دولت یې ورکوي. البته داسې راپورونه هم شته چې وایي ځینې امنیتي ځواکونه خپلې وسلې پلوري، او په دې وروستیو کې د ناټو عمومي قمندان په افغانستان کې ویل چې روسیه طالبانو ته وسله ورکوي، او د روسیې خاص استازي د افغانستان لپاره تایید کړه په یو شکل سره چې له طالبانو سره تماس لري او طالبانو ورڅخه د وسلو په ځای د پیسو غوښتنه کړې ده. نو محمد ته ستاسو ځواب څه دی ډاکټر صاحب نصیر؟
په دې کې خو شک نشته چې استخباراتي کړۍ دلته خپل فعالیتونه لري. په راډیوګانو کې، په رسنیو کې دا خبره ډېر بسره شوې ده او ډېر شکایتونه هم د هر استخباراتي بخش نه چې په مخالفت کې ورسره پیدا شوی دی. مثلا د روسیې خبره چې دلته وسلې ورکوي، په دې کې ډېر بحثونه شوي دي، تر اوسه دا ثابته شوې نه ده. ولې بیا هم یعنی اعتبار نه لري، اعتبار نه لري. د لوبار کې وخت چې موږ چې مجاهدینو به مثلا شل ورځې پنځه ورځې دي به سفر کوو پاکستان پورې ټول، بیا به وسلې راوړلې، بیا به مهمات راوړل. نو اوس دلته هم سوال پیدا کېږي چې دغه وسلې به څنګه نه کېږي. نو په دې کې هېڅ شک نشته چې ډېر قوي لاسونه په دې کې شته دي چې دغه دواړه بخشونه اکمالوي. بالاخره دغه جنګ څوک ساتي؟ دغسې جنجالونه موږ ته جوړوي، بالاخره موږ بچار ته کې شاید کېږي.
بله صاحب، ډېره مننه. تیموري صاحب، اوس ستاسو نوبت دی. تاسې په همدې موضوع کې څه وایست؟ تاسې هم شک لرئ چې روسیه طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي، او که څنګه؟ او نورې پوښتنې هم ستاسې به په یاد وي که نه وي، زه به در په یاد کړم.
پښتني ما هم نوٹ کړی دی خو خیر ده به تاسو سیم واورو دا چې مخالفین وسلې له کومه کوي کچیر موږ د افغانستان و د جګړې ته خاصا په شمال او شمال ختیځ برخه کې وګورو د وردوجه څخه یعنی د چتران د فامیل د غروت څخه دغه څه شروع دا جګړه دغه څه د امو سیم ترڅنګ تقریبا و هرات ته رسېږي چې یعنی یو ډېر غټه ساحه ده چې په دې منځ کې په ځینې سیمو کې مخالفین شتون لري. راځو کندوز ته. په کندوز کې د موږ یو نوی ولسوالي د کلبات سره تړو. په کلبات ولسوالۍ کې د مخالفینو شتون شته. خو د روسیې د وسلو د ورکولو یا نه ورکولو په اړه تر اوسه موږ ته کشدي یا استخباراتي معلومات دقیق نه دي رسېدلي. او زه داسې ادعا هم نه کوم چې دا کار روسان کوي یا نه کوي. ولی موږ ته دقیق استخباراتي معلومات نه دي رسېدلي. دا یو موضوع شو. داسې مخالفین وسلې له کومه کوي ما مشکل د چترال نیولې تر هرات پورې دغه سرحد کې. لکه فرانسه په کندوز کې موږ تقریبا دواسو اویا کیلومتر سرحد لرو مشترک تاجکستان سره چې د شاروان څخه د شاروان د ګورتیپی له سیمې څخه شروع تقریبا د حیرتان بندر پورې تقریبا رسي دغه سرحد کې ډېر سیمه کې زموږ سرحدي ځواکونه یعنی تر دې ټول سرحد باندې دوی حاکمیت نه لري. په دې کې یو شمېر سیمې د مخالفین پوښښ شتون لري.
درست.
نو په دې کې شک نشته چې استخبارات خپل کار کوي او استخباراتي کړي په هر نحو چې په بیلابیلو لارو باندې مخالفین ته وسلې مهمات رسوي.
بله سپ ډیره مننه. بل مسله دا چې وای دا تحقیقات نتیجه نه ورکوي. البته مخکې زما پښتنه هم دا و دي اوریدونکو نظر هم دا و چې وای تحقیقات په خو هم د غسی پلاویت تعین شوی دي خو اخیری هیڅ نتیجه معلومه نشي او څه فائدہ نه کوي. یو دې پښتنه ته جواب وای او بل دا چې بل اوریدونکو ول چې باید د بمباروي په وخت کې باید له دقت نه کار واخیستل شي چې ملکیانو ته مرجوب لوانه وړي. دوی تم که لن جواب وایست
د تحقیقات فاره به دوم رو وایم چې تحقیقات د دې لپاره غواړو چې دا دقیق تر سره شي. د هیئت چې مقام د ولایت ټاکلی دی او په خپله رهبري د ولایت چې په لومړۍ ورځ دا پیښه وسوه لومړۍ زنګ یې یا هدایت یې لارښوونه و د فندیز روغتون ته و چې تاسو خپل امادګي ولرئ کفیان راځي او په هغه شپه باندې نظامي جلسه کوي چې د ولایتي شورا وکیلانو د تعداد سره د دې مریضانو پښتني طرح ولې د ولایت داړه پښتنه یا وکړه د ترام کې لاس ورکړه چې هر عاجل چې کېدای شي کوم مریضان چې دلته د درملنې دي د درملنې وکړي او کوم چې د درملنې وسیع تاسو نه لرئ ریفر کوي دا څنګه واسه د هر چې می پټوان کی هغه نظر غوما الوتک ور سره واړه مدوین خلوم تر څو کوم مریضان چې د روغتیاي وضعیت سره سم دي. دا چې تاسو خبره وکړئ د دوش مچې دا تاسو ته نتایج د بل اخره څه ګټه زموږ په تحقیقاتو کې هدف دا دی چې ټول دقیق معلومات راټول کو به تل ولسره شریک کو او خدای نه کړه نه غواړو چې ولست دروازه وای د ولسره زموش د غټخه د بې اعتمادۍ فقط چې په پندوش کې ستاده دغه فضا لبن زه یوسف فرشتي ته د ولست څنګه دریو او بل هدف په دې کې دا دی چې دا پیښه سوي دا د دې تحقیق کیږي او د هدف او د تحقیق په دې موضوع دی چې بیا دا پیښه تکرار نه شي.
بله سپ د افغانستان دفاع وزارت په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې وای تازه راپورونه شي چې مولوی ممتاز چې تور لونګې پر سر ده پښکاره وایي چې د طالبانو قومندان دی، دا دوی وایي چې په کومه ویډیو کې دا قومندان دغه طالب غونډې په ځای کې خبري کوي او دا خبره کوي. بلې ویلې چې طالبانو په خپل خوشه و خبريالان انتخاب او سیمه ته یوړل او د خپل خوشي کسانې د هغوی د کمرو مخ ته ودرول. خبر پانه وایي چې د پیښې ځای ته تللو خبريالانو د عمل اجازه نه لرله. دا غتصدی چې د افغانستان دفاع وزارت نن ویلی دی. یو بل اوریدون کې حبیب نور لکندوس څخه لیکلی دی چې ولې تاسو د طالبانو د هغې ویډیو یادونه نه کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ده؟ په دې ویډیو کې چې د پیښې د ځای پر څخه اخیستل شوې ده، په یو ماشوم طالب لیدل کېږي چې ترانه وایي، د طالبانو ترانه وایي او وایي هیبتي او منصوري او فدایي حملې استایي. ولې تاسو دا د سند په توګه نه مطرح کوي؟ دا د حبیب نور نظر و. آیا دغسې ویډیوګانې تاسو هم لیدلی دي تیموري صاحب؟
مخکې ما یادونه وکړه دا ویډیوګانې موږ په مجموع کې کتلي دي، دا مو کتلي دي، دا په دې باندې ښه پوره او هدف مو سر دي دا د غیر له دې ویډیوګانو څخه هغه څه ویډیوګانې ترلاسه کړو چې سهن د دې مسجد وشي، ځکه چې د سیمې خلک وایي چې دلته په دوه قطاره کې وه، یعنی کوم قطار کې چې مخالفین وه هغه هلته هیڅوک نه پرېښوده، یعنی دلته تقریبا یو سور لاین یې ورته ورکړی و چې ورته اجازه نه ورکوله چې هلته وړاندې خلک لاړ شي. نو موږ هدف هم پر دغه نقطې دی چې وکولای شو دقیق په تجزیات ترلاسه کړو، وروسته له هغه څخه بیان و د رسنۍ سره هغه معلومات شریک کړو کوم چې هم ولس ته د باور وړ وي او هم موږ وکولای شو پر هغه اجرا وکړو.
بله، یو مسله بل دام ده چې همدغه د دفترانو کلی او شاوخوا سیمې چې دي، دا د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي. نو لکه څنګه چې دفاع وزارت ادعا کوي چې وایي کوم خبریالان چې هلته تللي ول هغوی د عمل اجازه نه درلوده او هر څه ورته طالبانو مهیا کړي ول، همغه شی خپاره کړي دي چې طالبانو غوښتل، نو هیئت به څه وکړي په داسې حال کې چې هغه سیمه آزاده نه وي او دیو چا په کنټرول کې وي؟ نو څه ته وخت ده چې هیئت به په خپلواک ډول په آزادانه ډول تحقیقات وکړي او داسې تحقیقات چې هغه حقیقي وي؟
داسې یو موضوع ده په دې برخه کې چې موږ د ولس مخور هم پکې شامل کړي او تر څنګ مو ځوانان په هم غوښتنه کړې ده، هغه روشن فکر ځوانان چې دی یعنی مخالفینو جبران تر هغه سیمو کې دی یره کوي، خو په جبران هغه سیمو کې دی کولای شي موږ سره په دې برخه کې ښه مرسته وکړي او هدف مو دا دی چې وکولای شو هغه حقایق ته ځان ورسوو او د دغه صحن څخه هغه ویډیوګان ترلاسه کړو چې څومره کسان شتون لري او څوک پکې شي.
بله،
او د هیئت په اړه به ووایم چې هیئت به هم د ولس سره یو ځای کار کوي، خو موږ به هم څومره چې هیئت خپل کار کوي موږ به هم خپل کارونه مخه وړاندې بیاوي تر څو وکولای شو هغه حقایقو ته ځان ورسوو.
بله سم، اوس که د کندوز له امنیت راتیر شو، د کندوز د پرمختیایي چارو انکشافي چارو په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، په کندوز کې کوم کارونه شوي دي یا کوم کارونه په لنډ وخت کې کیدونکي دي؟
د کندوز په انکشافي برخه کې باید ووایم چې په کندوز کې د تیر دوه ځله سقوط له وجې څخه په کندوز کې زیربنایي کارو ته ډېر زیان رسېدلی. دلته هغه مؤسسو یا انجوګانو چې ولس ته خدمات وړاندې کوله دوی تر ډېره پورې وتلي دي. زموږ هڅه په دې برخه کې دا ده چې دغه انجوګانې دغه کندوز خراسي او دلته خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. یو خو دغه د کندوز د جګړې یو علت هم دا کېدای شي چې د کار زمینې کمې دي، ځکه مخالفین د دې هغه خلکو څخه چې دوی کار نه لري بېکاره دي څخه هلته ګټه کار اخلي او دوی استخداموي. نو که موږ ورته د کار زمینه وکولای شو چې برابره کړو، نو مطمئنه یم چې یو اړخ به په دې کې موږ وکولای شو یعنی راونغاړو او د ولس په ګټه ځینې کار واخلي. په
په کندوز کې هوایي ډګر جوړ شوی دی. دغه چې ډېری سړکونه پخسوي په ډېرو نورو سیمو کې پروژې تطبیق شوي دي. د کلو باندو کې موږ په تېر کال کې وکولای شو، یعنې شپږ نویم کال کې وکولای شو چې په کلو باندو کې سړکونه کانکریټ کړو، پاخه یې کړو، ولس ته اسانتیاوې برابرې کړو. د څښاک د اوبو په برخه کې ولس ته وکولای شو چې د عمیقې څښاوې جوړې کړو، او تر څنګ یې هغه پروژې تطبیق کړو چې ولس مکاتب وه دغسې کلینیکونه. دغه برخه کې موږ په تېر کال کې ښه لاسته راوړنې درلودې. په راتلونکي کال کې، یعنې اووه نویم کال کې، موږ ښه پروژې تر لاسه باندې لرو، او د ولس څخه مو غوښتنه ده چې دوی موږ سره مرسته وکړي. او تر څو د ولس مرسته نه وي، موږ نشو کولای دغه زیربنایي پروژې چې د ولس لپاره حیاتي دي او په دې کې خلکو ته د کار زمینې برابرېږي چې دغه پروژې تطبیق کړو. شاوخوا یو سل اتلس څخه ذاتي اولي پروژې موږ په وزرو په ګرلس او ولویم کال کې تر لاسه باندې لرو چې انشاءالله د ولس مرسته به دغه پروژې چې ولي ارزښتي دي په کندوز کې تدبیخیږي، او د دې تدبیخ سره به ځوانانو او خلکو ته د کار زمینه برابرېږي.
بله، تاسو ویل چې بیروزګاري یا بیکاري هم له دې سره مرسته کړې چې کندوز ناامن وي. یو بل مثلا چې خلک وایي چې په کندوز کې له ناامنۍ سره مرسته کړې ده، هغه د خپل سرو وسلوالو موجودیت دی. خصوصا خان آباد ولسوالي چې همیشه ورڅخه موږ شکایتونه اورو، وایي چې هلته لا هم وسلوال خپل سری وسلوال شته، هغه خلک ځوروي، په زور اوشرو زکات ترې اخلي، او خلک په تکلیف وي. د خپل سرو د مخنیوي لپاره حکومت څه پلان لري؟
د نامسؤوله وسلوالو یا د خپل سره وسلوالو په اړه په رښتیا هم دا یوه غټه ننګونه ده د کندوز ولس لپاره، او د کندوز د محلي ادارې او مسؤولینو لپاره. د دې لپاره موږ لازم تدابیر مو نیولي دي. انشاءالله چې دا خلک به دلته وزارت دفاع د یو موضوع سره خلاص مطرح کړي چې دوی یو شمېر محلي پولیس د وزارت دفاع په دې کې جذبوي چې هغه سیمو کې دوی ځای پر ځای او وکولای شي د خلکو امنیت وساتلی شي. په دې خاطر باندې موږ هڅه کوو چې دغه کسان چې نامسؤوله وسلوال دي وکولای شي چې دوی کچیر وزارت د دفاع دغه برنامه تطبیق شي، دوی یو شمېر زمینه.
بله، لیکن فکر نه کوي چې همدغه خپل سره وسلوال ویل کیږي چې له ځینو زورورو قمندانانو سره، جنگ سالارانو سره ارتباط لري، د هغوی کسان دي. که چېرته په دفاع وزارت کې هم جذب شي، فکر نه کوي چې بیا به مخپلو همغو قمندانانو ته وفادار وي، او هغه څه چې هغوی ورته وایي هغه به کوي، یعنی د خلکو شکول، په زوره پیسې ترې اخیستل او زورول.
زموږ هدف هم په دغه نقطې دی چې دا خلک به د ولس سره په مشوره انتخابي شي، یعنی که ولس غوښتنه د یو چا کوي، نو ولس یعنی دغه سړي ته ځین د ولس کوي چې وو دغه سړی موږ ته مؤثره دی. نو په چیرې د ولس غوښتنې ته موږ وګورو، او انشاءالله ورته ګورو به وروسته له هغه څخه موږ بیا به هغه کسان د په دیلو کښې جذبوو، او تر څنګ یې کوم کسان چې بیا یاغیان وي د هغو په وړاندې بل امنیتي ځواکونه خپله لکه څنګه چې د نوې ادارې سره دوی لاس په کار شوي دي، ډېری غله او نامسؤوله وسلوال یې نیولي، بندیان دي، یو تعداد هم په مخامخ جګړو کښې وژل شوي دي. او کوم کسان چې بیا یاغیتوب کوي، باغیان کېږي، د هغو په وړاندې به زموږ امنیتي ځواکونه لاس په کار کېږي، او هغه خلک به نه پرېږدي.
بله، عبدالواحد مدقق له کابل څخه پوښتنه کوي او غواړي چې پوه شي چې د کندوز پوهنتون څو پوهنځي لري، او تر څه حده پورې د کندوز پوهنتون فعال دی.
د کندوز پوهنتون شاوخوا د تعلیم و تربیې برخه ده، د استوماتولوژي برخه ده، د زراعت برخه ده، د اقتصاد برخه ده، د کمپیوټر ساینس، حقوق، دغسې شپې لري، او دغه پوهنځي پکښې فعال دي. نو حتى بداوی چې وکولای شو د انجینری او طب پانځي هم قندوز تراسي ترڅو مش ولست د طب برخه کې او د انجینری په برخه کې هم وکولای شو قندوز او د نور ولایتو ځوانان دلته ورسول شي.
بله
دا قندوز پانتن فعال دی دا چې مخکې دا ونه وکړه د شپې یې سلري لږه همداشان
ډېر مننه او د مو
استادانو په برخه کې الحمدلله
ډېر مننه. ورسته پښتنه دا چې د قندوز په هغه سیمو کې چې ناامنی ده یا د دولت له کنټرول وتلې دي هلته ښوونځي فعال دي؟
ډېرې سیمو کې ښوونځي فعال دي ولی بدبختانه اوس هم ستونزې شته. په دې برخه کې زه باید یادونه وکړم چې نوې محلي اداره فراس کې عبدالجبار نومي د نوې والي په توګه چې کله معرفي شو په درېیم د خود د شپږنیم کال چې شاوخوا تقریبا تر یوې نیمې میاشتې کېږي چې یوې نیمې میاشتې کېږي دی کوم وروسته معرفي شوی دی. لومړنی ګام یې په دې کې دا و چې د فساد پر وړاندې جدي مبارزه او په هیڅ وجه فساد په ادارو کې نه منم او خلکو ته د ښه خدمتونه وړاندې کول. د دې لپاره لومړنی کار چې وکړه د مالیزینو معاشات یې د بانکي کړه د بانک له طریقه یې کړه چې د بانک له طریقه دا مستقیم د یو معلم ورکشپ ته بل کړي.
درست
او دلته ستونزه په رښتیا موږ لرو ستونزه په چا کې ده په ځینو ښوونځیو په سرمعلمینو کې د ځینو ولسوالیو په مدیران د معارف کې او په خپله هم د معارف په ریاست کې هم دا ستونزه شته ده. یعنی تر یو ځایه پورې چې دوی خلک تحریکي یا استادان تحریکي چې تاسو د معاش باید معتمدین راولي ولی موږ په داس سره وایو چې د فساد سر وړاندې مبارزه زموږ د اولویتونو څخه ده او دا مو لومړی ګام دی او انشاءالله فساد سر وړاندې زموږ په مبارزه کې جدي یو او کوم مکتبونه چې اوس هم په یو شمېر خاصا په هغه سیمو کې فعاله نه دي چې هلته مخالفین شتون لري نو په اوس مشاق دی چې دوی خپل اولادونه ښوونځیو ته واخلي او د ښوونځیو دروازې بېرته پرانیزي.
ډیر زیاته مننه د کندوز د والی وایان شاغله نعمت الله تیموري او د غرض د کندوز د چارو کتونکې ډاکټر نصیر چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی ډیر پیغامونه مو راستولې د ټوله مونل وستل د نمونې په توګه مو ځینې ول وستل. البته یو شمېر کسانو د کندوز د ارچی حمله غندلې و ځینې ویل ول چې په دې کې طالبان وشل شوې دي ځینې لیکلې چې بیګونه خلک وشل شوې دي. موږ د دوړو نمونې تاسو ته ول وستل ټوله کول ول تکرار خبری به وی زکه مونل وصل. البته کولای شي چې زموږ فیسبوک پانه تعقیب کړي. اما د افغان بي سیم لاري لا ډیر پیغامونه راغلي دي پیغو کې یو هم دی عبدالرزاق صاحب زاده د چله لغمان لالینګر څخه راستولای دی وی په بازارونو روختونونو او په مدرسو کې انفجار انتحار او بمبارد شکار نه دی افغانان خندي او غیر انساني او غیر اسلامي کار دی. له همدې سره زموږ د خبرونه وخت پات رسیږي. هله د چې دی افغان د ازادي ډیو راتلونکو خبرونه هم واوري بیا هم ولایت په ولایت خبرونه لرو.
جوڑما تندے تورتمونو کے مشفید داد کمزا لملالاس چھ ظلمونو کے مشفید او وطنو جوڑما تندے تورتمونو داد کمزا لملا لاسا چو ظلمونو کے مشفید